سلور بجې شوې د اسدی رادیو یو ساعته خبری مجلې ته شراخلی تر دې وروسته ل دوشنبه تر چهارشنبه د سلور بجو او پنځو بجو په خبرونو کې یو ساعت خبری مجله لرو پر روانه خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبریږي زحمت شبر ساسو کوربم تخنیکی چاري اکرام مسکینیار مختوری السلام علیکم وړاندې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې کاری 15 کلنه موده په بشپړېدو ده یو شمېر په دې باور دي چې نور دې کارونه بس کړي خو ځینې د ولسی جرګې کارونه مهم ګڼي او تر انتخاباتو د دوی د کار د مودې د تمدید غوښتنه کوي د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې نورګڼ مطالب لرو او په سیمه ییزو مطالبو کې مو تاجکستان ته تا د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی خو مخکې تر دې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې چې جان خالی کوزی وړاندې کوي علي کوزی صاحب کوم مهم خبرونه
بلې شیبه صاحب مننه دا یو خبر خدا ده چې د پاکستان پوز وایي جنگي جټ الوتکې د شمال لویدیز قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 12 تنه وژلې دي او بل یو خبره هم شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو له عمومي منشي نه په جدید ډول غوښتي دي چې ازبکستان ته د جون د 12 منټې په سفر کې دي دغه هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د سرغړونو نورو مسلو په اړه جدي خبرې وکړي
بله مننه علي کوزی صاحب مخکې تر دې چې د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو د افغانستان کورني خبرونه له مرزي احمد زید خور
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی جمهور رئیس دی اوپلاوی په مشرۍ کندهار ولایت سفر کړی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ یو پروتوکول لاسلیک شو او مشرانو جرګې د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کندهار کې یو شمېر امنیتي ځواکونو سره ولیدل او د هغوی سرخندنې وسایلې د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې ولسمشر د 215 قل اردو له تاسیساتو څخه لیدنه وکړه ښاغلی خپلواک د ولسمشر د ویناو په اړه وویل
او د خپل خاورې د دفاع لپاره د خپل ژوند قربان کړی دی او په څنګ کې د ګوتو تنظیم اتل په اردو د هغه تاسیساتو پر عمل دنه وکړه
همدار از ولس مشر د کندهار د بریښنا د سنزو د حل په هدف د لسو میلیونو ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ولس مشر اشرف غنی د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت د سیړلو په هدف نن دغه ولایت ته سفر وکړ تاجکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پروتوکول لاسلیک شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستخنی ویل چې دغه پروتوکول په 2015 کال کې هم لاسلیک شوی و چې اوس مهال هم یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په هدف تمدید شو
در حاشیه سفر
تاجکستان ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو یو نوی پروتوکول لاسلیک شو
د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دیو هیئت په مشرۍ د یک شمې په ورځ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته لاړ د افغانستان مشرانو جرګې نن د ټول هیواد په ځانګړې توګه د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ډیر وسلوال د داعش لیکو ته ورغلي دي
د ننګرهار کې واقعا ستونزې شته پروژه ده د طالب صرف په داعش بدله شوې مسیر او تګلارې ورته داعش ورکړې نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده په هماغه شکل جنګېږي
بل لور ته د بادغیس د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په اب کمري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړ او په سمنګان ولایت کې د 9 ټولګټو پروژو کار پیل شو د شمال زون د کلیو پراختیا ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې دغو پروژو لګښت 8 میلیونه افغانۍ ده چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي د دغو پروژو په عملي کولو د ایبک کار په شمول د 9 کلیو شاوخوا 6,214 کورنۍ ته ګټه رسیږي په دغو پروژو کې 14 بابا ټولنیز مرکزونه یو شمېر استنادي دیوالونه کانالونه او د اوبو 6 زیرمې شامل دي د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار جان آقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي
د پاکستان پوز وای جنگی جټ الوتکوې د شمال ویدیس قبایلی سیمه کې لکتره ګډ دولسنه وسله ول وژلی. پوز په یو بیان کې ویلي هوایي حمله نن د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کړې ده. د پاکستان پوز د دوشنبه ورځ ویلي و چې د شمالي وزیرستان جګړه کې 19 وسله وال او عسكر وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کې مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 نیټې سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. امنسټي انټرنیشنل نن په اعلامیه کې له بان کې مون نه په کلکه غوښتي چې له تاشکند څخه د ملګرو ملتونو په هغو مخکنیو غوښتنو د جدي ټینګار وکړي چې له ازبکستان څخه غواړي خپل نړیوال مکلفیتونه باید پر ځای کړي او د بشري حقونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته ولاړ شي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لږ تر لږه درې کارکوونکي تري تم دي. نن سهار د کیف ښار په 10 کیلومترۍ کې واسلک کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 400 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه اخیستې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړل شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. چارواکي وایي شپږ تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستر دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېده او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متره تیل پکې وخپور شو. روسي چارواکي وایي دا له ډېر وختي ده چې غویل ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي، که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړې ده. دا معامله به له روسیې سره چې د اوکراین د شخړې په اړه ورباندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې یې په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې پشا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته وویل دا ډېر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. او عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره ده د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چانځای ته یې د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې د لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چانځای د بغداد او موسل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکریت په شمال کې په یوې مهمې سرور لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14 آسمان زایزه وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه 22 آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه 14 آسمان وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.8 ټیټه 22 آسمان وریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11 آسمان زایزه وریاز. بامیان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 4 آسمان زایزه وریاز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 15 آسمان زایزه وریاز.
له سید کمال شارف په مننه چې د افغانستان د تشارونو د حواله حالي خبر کړ. وړاندې به په دې یو ساعته خبري مجله کې واوري چې حکومت د ولسي جرګې د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغې پر تمدید ټینګار کوي. یو شمېر څېړونکي دا خبره د اساسي قانون له درې اتیایمې مادې سره په ټکر کې ویني، خو موضوع مو د آزادو انتخاباتو د موسسې له اجرایي رئیس سره شریکه کړې.
د ولسي جرګې موجودیت د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې لپاره بیا د حل لارې شته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ پر مؤثریت ټینګار کوي. د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره پر دې مسلې غږېدلې یو.
منطقي همکاري کیدای شي په دغه مشکل باندې پریږدي او دغه مشکلات حل شي.
تاجکستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه په روانه خپرونه کې معلومات درسره شریکو. په پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. غلام نبی فراهی دا موضوع نن د خپلو سل ورځنیو کاري پلانونو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي او ویې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به شرایطو ته په کتو د ملي شورا په اړه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي هیڅ چارواکی نشي کولی چې د قانون مودې تر پای ته رسېدو وروسته د ولسي جرګې وخت تمدید کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي، خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسمشر تر وروستۍ پریکړې به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د سه‌شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به په ټاکلې نیټې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. زما په باور لا خو هم پارلمان صلاحیت لري پریکړه کوي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې د څارنې او د قوانینو د تصویب حق لري. تر څو چې وخت یې پوره کېږي نو زه ډاډه یم چې په دې اړه پریکړه کېږي. د ښاغلي فراهی په وینا ولسمشر صلاحیت لري څو په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې انتخابات به راتلونکی کال وسي. د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ یو ولایت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه راوستل بلل سوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د کمیسیون په فعالیت پورې اړه لري. که څه هم دغه کمیسیون نږدې درې میاشتې مخکې د ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله خپل فعالیت نه دی پیل کړی. په ورته وخت کې د مشران جرګې غړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د ولسي جرګې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
نو انتخابات باید مشخص شي، که هغه د زموږ د مجبوریتو په اساس باندې په درې میاشتې بعد موږ پروا نه کوي، او که ورځې مشخص نه شي نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسي جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي.
خو د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن بیا وایي چې هیڅ کومه مرجع یا چارواکی دا صلاحیت نه لري څو د ولسي جرګې د کار موده وغځوي.
هیڅ مقام په افغانستان کې، هیڅ ارګان، هیڅ اداره دا صلاحیت نه لري چې د ولسي جرګې کاري دوره تمدید کړي.
ښاغلی هوټمن دغه راز وایي چې د انتخاباتو ځنډول د اساسي قانون نقض دی، او په خبره د قانوني وخت تر ختمېدو وروسته د دغه جرګې هر پریکړه مشروعیت نه لري.
آیا د افغانستان دولت کولی شي چې د ولسي جرګې وخت له پای ته رسېدو وروسته هم تمدید کړي؟ البته قانوني وخت چې پای ته رسېږي. په دې اړه وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ او خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې 0-8-22-55. بیا دا شمیره تکراروم: 0-8-22-55. او بل شمیره ده 0-9-2-3-2-3-5-4. تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او همدا د ولسی جرګې د کار موده پسې تعقیب وو. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د چنګاش یا سرطان په لومړۍ نیټه د ولسی جرګې کار پای ته رسېږي او باید ولسی جرګه له قانون سره سم نور خپل کار بس کړي. دا موضوع مې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د مؤسسې له اجرایي رئیس جانداد سپینغر سره شریکه کړه او له هغه مې لومړی وپوښتل چې اوس په قانون سره سم څه کیږي.
آیا د ولسی جرګې نشتوالی د اول سرطان نه وروسته د افغانستان په ګټه دی که موجودیت دی؟ که چیرې موجودیت په ګټه وي، ډېر په دې باور یم چې موجودیت یې د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې دپاره بیا د حل لارې شته دی. او د قانوني له نظره خو تاسو ګورئ چې د تفسیر مرجع د اساسي قانون نشته دی، تر څو هغه دریاتیایمې مادې دویم بند چې داسې تفصیل شي چې قانوني مشروعیت او دوام د کار تعمین شي. خو بیا هم که چیرې رئیس جمهور د سترې محکمې نه یا د کمیسیون د اساسي قانون نه یو حقوقي مشوره وغواړي او دا حقوقي شوره پر دې بنسټ وي چې دوام د ولسي جرګې د کار کله پورې چې راتلونکي انتخابات کېږي تضمین کړي، نو دا هم یو قانوني لاره. خو د دې نه علاوه سیاسي لارې هم شتلی دي چې رئیس جمهور کولی شي یو لوی مجلس راوغواړي، جهادي مشران، سیاستونه، مدني ټولنې، د دواړو د مجلسانو او د محکمې رئیسان هلته وشي او یو مشورې وروسته یو حتی یو مطبوعاتي اعلانې اعلانولی شي چې د ولسي جرګې دوام ته مشروعیت ورکړي.
سپین غر صاحب، تاسو خودی ته اشاره وکړه چې یو به د حل لاره باید ولټول شي، خو د اساسي قانون درې اتیایمه ماده دا خبر هم کوي چې د سرطان تر لومړۍ نیټې یو یا دوې میاشتې مخکې باید انتخابات وشي. په هغه وخت کې ولې افغان حکومت او په خپله ولسي جرګې یو د حل لاره نه لټوله؟
بد وختونه په افغانستان کې دایم مخکې وینه چې یو ډیډلاین ته یا هغه نقطه چې تاریخ اساسي قانون کوم تاریخ په ګوته کړي هغې ته ورسیږو، د هغې نه مخکې اقدامات نشته. کنه دا د دوی مکلفیت و تمن کېدله چې د ملي حکومت باید د انتخاباتو اصلاحات شروع کړي او د دې اصلاحاتو په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ګوته شي او مالکیان ورته شروع شي. نو دې تر ډېره حده کولای شو چې بیا د سرطان نه یو څو میاشتې زیاده دوره غځېدلم، حداقل هغه رواني مسؤلیت د قانون و، ځکه نیټه د انتخاباتو به تعین وه، امادګیانې به روانې وي، اصلاحات به روان وي، خو دا کار ونه شو.
سپین غر صاحب، تاسو د امادګۍ خبره وکړه، که چېرته د ولسي جرګې انتخابات د یوه بل کال په مخه هم وځنډېږي، فکر کوي چې د انتخاباتي حوزو ټاکنه، د پیسو پیدا کېدنه او دغسې نور کارونه به په دغه موده کې ترسره شي؟
زه په دې باور یم که چېرې قوي اراده د کلو د اصلاحاتو دپاره موجود وي، کمیسیون د اصلاحاتو رامنځته شي او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي، په ترڅ کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه شي او ځانګړي تیاریانې عملیانې شروع شي، دا تر ډېره دا کولی شي چې هم د ولسي جرګې د کار دوام ته ولو که د قانوني مشروعیت یې تر سوال لاندې تر ډېره حده کومک وکړي. او په همې حال کې بین المللي جامعه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې لیواله ده چې که اصلاحات شروع شي، ډېر اصلاحاتو په رڼا کې راتلونکي پروسې د انتخاباتو د تیاری دپاره کومکونه وکړي. په دې رابطه به زه هم ستونزه نه وي، خو مهمه دا ده چې دا لړۍ د اصلاحاتو د انتخاباتو او د راتلونکو انتخاباتو تاریخ نیټه ډېر زر معلومه شي.
جنداد سپینغر، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بله
بله، محترم شبر صاحب، قاری صاحب پښتون یم، جوزجان می زنګ ولې دی.
مهرباني.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول کار ته ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زما نظر په دې باره کې دا پالمه او چلانو په باره کې دا دی، شبر صاحب، مخکې انتخابات چې وصل دا اوسني انتخابات چې جانانو نړیوالو خپل بودیجه پر بند کړه، مطلب دا دی چې مخکې انتخابات ته چا د مګر قرباني خلکو ورکړې، نو اوس دغه وجود دی چې خدمت چندان خلکو ته نه دی کړی، ولیکن پارلمان دی، ولسی جرګه دی، ملي شورا ده، د خلکو د امن کور دی. نو مطلب دا تر هغه نه ستونې چې پارلمان د بین ځي یا وکیلان د بین ځي، تر هغه نه ستونې زما په نظر ستونې بهتره دی تر بیا انتخاباتو پورې.
بلې، مننه، ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، تاسو له کوم ځای زنګ وهلی دی او نوم مو څه دی؟ بله، دا ټلیفون قطع شو. ل ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تخنیکي همکار اکرام مسکینار اشاره راته کوي چې بل اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ. بله،
سلام
علیکم. علیکم السلام. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو وړاندې د فوټبال د نړیوال جام لوبو له نتیجو خبرو چې د شزو د فوټبال نړیوال جام په کاناډا کې پیل شوی دی. نن کومې لوبې دي؟ تر اوسه پورې په دې لوبو کې کومو ټیمونو ګټلې ده؟ دا لوبه او دا لوبه لوبې څرنګه روانې دي؟ خو البته یو اوریدونکی بیا هم په ټلیفون لرو، دا به را واخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خبرته تاسو خوګار دې په تاسو کار کوم په ټول خوګو انځري ته سلام کوم او په خیواله ما
مهرباني علیکم.
خبرته د زما په نظر باندې خبر یو خل د فار نور وزندې دي فاتو د ټول ایتو د مسالې د لاس نوار کوم امنیت او زراعت لري. خبرته
او دا زمون د فار ټول افغانستان د فار خو کلام وي هو ته احترام نه رب زره خدمت نه کړی ولا سم د پیسې مصرف نه ماري پیسې در واخلي په او په د پوزارو د استالاج او خیدنګ هدف ولا کزرام باندې مخ نظر باندې شبه د
مننه ستاسو نظر مهم واخیست او د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو ده اوس په دې ته مخه کړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو غوښتنه لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز او نړیوال همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان شمال په روسیو کې د سختو جګړو شاهد وو او د موضوع د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي په دې اړه تفصیل له قسیم سولمله
د بهرنی چارو وزارت وای افغانستان د هغې مبارزې بیا ورکوي چې خطر سیمې او ټول نړۍ ته متوجه دی دغه وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د سیشن بی پروس خبر اعلان تو ویل دا ګډ ګواښ ایجابوي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي
ما بهای مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش
شغله مستغنی وای موږ دغه غوښونو به ورکو چې خطرې غونډي او سیمي او ټول نړۍ ته متوجه دي د موجوده غوښونو سره د همژغي او ګډ مبارزې لپاره باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه همکاري وسی
تهدیدهای کې وجود داره صورت بگیره
شغله مستغنی ویل چې افغان حکومت په وار وار د سیمه له هیوادونو سره په اړه خبرې کړي او ژمنه تر لاسه کړې دي نو موري په ځنګړي توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري لپاره د پاکستان د ژمنو یادونه وکړه چې په وینا یې لا هم دغه هیواد عملی اقداماتو ته پته مدي د پداسال کې د چې وسلوال مخالفینو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ختیځ ولایتونو کې حمله تیز کړي او په ټولو تازه پېښه کې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ونیوله راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال په جګړو کې د کورنۍ جنگلۍ ترڅنګ اوزبک، تاجک، چچنیایی، عرب او اویغور وسلوال ګډون لري د افغانستان د شمال نامنیو شمالي ګاونډیان اندېښمن کړي او دغه هیوادونه ویره لري چې د جګړې لمن به د دوی خاورې ته هم وغځول سي په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د سیمه هیوادونه اوس مجبور دي څو د تروریزم په وړاندې جګړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو مرستې به د روسنې او تخنیکي برخه کې ګټورې تمام سي
منطقي همکاري کیدای سي په دغه مشکل باندې چې پریږدي او دغه مشکلات حل شي دغه زموږ شمالي همسایگان چې دي تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان قرغیزستان، قزاقستان دغه دولتونه د پخوانی شوروي تجهیزات ورسره د دوی تشکیلات تقریبا مشابه زمون تشکیلات سره د کیدای سي د تعلیم و تربیه او تخنیکی له لحاظ نه زمون اردو سره پاینده کې مرسته وکړي
شغله کوهستاني وای ترغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي خو نو موړی زیاتوي چې د دې حالت دوام به نه یوازې دا چې ټول سیمه نام نه کړي بلکې په خپل پاکستان به حمله زیانونو خوندي پات نه سي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې لیو مسول سره شخیدلی
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی
دغه مسول د افغانستان د هوایی حرم د کنټرول د چارو پاړه شخیدلی لیو جالبه سفر مو په دې خبرونه کې خبرو د ساحل سمندر یو وش سفر یو انجلی پیل کړی دی دا غواړي چې تباندې نه نیم زره کیلومتر واټن په وی وړي کشته کې تر سره کړي په سیاسي مهمو موضوعاتو کې مو په سیمه ایزو موضوعاتو کې تاجکستان ته د پاکستان د سر اعظم سفر سره لې نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي رادیو روانې خبرونه اوریدل شي دغه توافق لمخې چې د امریکا افغانستان او د ناتو ترمنځ شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چاري افغان دولت ته انتقال شي د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په شتوګه مختزي او راتلونکي ونی به هغه ګټون کې شرکتونه هم اعلان شي کوم چې دغه خدمتونه وړاندې کولای شي دغه ادارې د عملیاتي څنګ مرستيال محمود شاهبيبي د افغان کارکونکو د وړتیا د لوړولو چاري جدي غني او اوس مهال دی وای چې په 50% هغه وسایل چې دوی ته انتقال شوی دي د افغانانو لخوا کنټرول شي اجمل تورمان له شغل حبيبي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د انتقال د پروسې د جزئیاتو پوښتنه کړې
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی، او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړی وه، د دنیا څخه ډیر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی و، موږ ته پروپوزلونه هم را رسیدلي وه. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکي پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار اخلاص وو، یعنی موږ ترم چا څومره نمرې وړل دي او په کوم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوې ده. سبا انشاءالله موږ د دې مالي پروپوزلونه هم خلاصوو چې هغه به موږ ارزیابي کوو، نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ټوله پروسه پوره وي او موږ به خپله برنده د دې پروسې ایرلاین اعلان کړو. کوم وخت چې موږ په خپله د امریکا دولت او د ناټو سره هم خبرې کړې وې، اخره د یغه جون نه وه، موږ ویلو چې په دې میاشت موږ خپل ټول مراد مخ ته وړو او بیا مو دا یو هماهنګه پروسه وه. د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانوو، بیا نو موږ دوی سره وایو چې اوس څنګه کولای شو چې د دې اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي د هغو څخه دا خدمات ټوله دغه کمپنۍ چې موږ استخدام کړې ده هغو ته راانتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي کې مثلا وکولای شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې موږ ته سنبالوي خپله په پښو ودرېږو، خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپلې چارې خپله تنظیم کړو. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، خصوصا په ځینې هېوادونو چې مې نوم درواخیستې هغه خپل اکتفا ټوله پر بهرني شرکتونو باندې کړی ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې سره چې ډیر ازي خدمات راکې په خپل باید افغانان هم سره تربیه کړي، د افغانستان افغانان ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ د بخت انجینری چي دی، اوس هم هغه وسایل چې موږ تر انتقال شوی دي 50% وسایل تقریبا د پاسج د افغانستان فضا کنټرولیش تر نن ورځې پورې موږ تر انتقال شوی دي، او دغه ټول حفظ مراقبت په خپل د افغانان د خاص کیږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش حفظ مراقبت وکړي. په دغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلو چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په حیث یو ټیم کاری کار کوي، څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي، او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نیسي چې په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولای شي د دې ځای ونیسي، او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیه ته ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کړو، هغه تر څنګه تجربه هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي، او ان شاء الله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانانو ته مختلف بخشونه دي. مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو، دا یو موضوع نه، مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکي دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځینو بخشو کې به افغانانو کولای شي په ډیر جن باندې د عمرات د لاسته واخلي، او په ځینو نور کې به په تدریجي ډول باندې دي تر بکیږي او د دغه متخرجي متخصصین څخه به هغه چارې اخلي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې د عملیاتي چارو مرستيال محمود شاه حبيبي وو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بلاب شای وانه یا په داله سواله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام 0.5 خبريشه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام 0.5 اوریدل شي. او کوم مطالب چې د ازادي رادیو لاله خبريشه تاسو کولی شئ چې د هغوی متن د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ مرکی تاسو اوریدل شي. کوم مرکی چې د ازادي رادیو د خبرونو لاله په مختلفو وختونو کې د ورځې په ترڅ کې خبري شي، د هغه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي، او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ 19 پروګرامونه چې بیلابیل پروګرامونه دي، هغه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. خپل نظریات موږ ته د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاله په فیسبوک شریکولی شي. سلور بچی او دیش تک خیلی لند خبرونه لجانه قالی کوزیت خور.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کندهار ولایت کې لامنیتي ځواکونو سره د کتنې پر مهال د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. د کندهار د والي ویان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی په دې سفر کې لامنیتي مسؤلانو سره هم خبرې وکړې او د فعالیتونو دوام ته یې وهڅول. د قندوز ولایت امنیه قمانداني وایي د طالبانو یو مشهور قمندان د قندوز بغلان په لویه لار کې نیول دی. د قندوز امنیه ویان د سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومیږي او په قندوز کې د طالب وسلوالو نومول شوي ولي ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤلان باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي. د پاکستان پوځ وایي جنگي جټه الوتکو یې د شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 12 تنه وسلوال وژلي دي. پوځ په یو بیان کې نن ویل هوایي حمله یې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کې مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 منټې سفر پر مهال دی د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي د مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایې لږ تر لږه درې کارکوونکي تری تم دي. او د رومانیا پارلمان د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي.
بیا هم خبرونه لرو، اقتصادي خبرونه.
د ازادي راډیو ډیر محترم اردوونکو په مخکړه د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د کانونو په وړاندې یو نوی ګواښ دی. د کانونو او پټرولیم وزیر داود چاسبا وایي داعش تل په دې لاټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دی وایي له همدې امله ګڼ شمېر کانونه د دوی له کنټروله وتلي او ورڅخه غیر قانوني استفاده کیږي. د ملي شورا غړي او عام خلک بیا وایي چې حکومت باید د کانونو خوندیتوب ته جدي هڅې وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج د سیمنټ فابریکې د برښنا د نشوالي له امله خپل فعالیت درولې دي. فاسمه کیز مور خبريال وایي چې د دې ستونزې له امله د فابریکې لسګونه کارکونکو کې بیکاره شوې دي. د پروان ولایت د برښنا د حوزې مشر غلام حیدر صدیقی چې ستونزې مني خو وایي هڅه کوي چې د جبل سراج د بند په فالول سره دغه ستونزې یو څه هواري کړي. د جبل سراج پر بند د امریکا لخوا $1 میلیون لګول شوی خو تر اوسه په کار پیل نه دی کړی. د جوزجان ولایت بزګر وایي چې سش کال د دوی په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی خو وایي دولت ورسره په بازار موندنه کې مرسته نه کوي. د دې ولایت بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو کروندو ډیر خواري کړي خو د حاصلاتو لپاره دولت هیڅ بازار نه دی موندلی. په دې حاصلاتو کې زیره هم شامل ده. دوی وایي د زیره حاصلات سش کال زیات شوي خو د بازار د نشوالي له امله د یو منبع له 1400 افغانۍ څخه 500 افغانۍ ته راکړل شوې ده. د جوزجان د کرنی مسولینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو ایرو وښ په افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پوند یو نوی افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1580 افغاني.
له سبون کاکړه په مننني چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مولتا سره شمنه کړې و، تاجکستان ته د پاکستان د سریعظم سفر څارو او وړاندې په همدې موضوع له خپل همکار پامیر ساحل سره د نواز شریف د تاجکستان پر سفر ژغېشم. خو لومړی به راپور راوخلم. د پاکستان سریعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې د تاجکستان ته روان شو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر اړیکو خبرې وکړي. بل لور ته د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د پاکستان اړیکې ستایي خو وایي چې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادو ترمنځ به اقتصادي اړیکې هغه وخت پیاوړې شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو جګپوړي سیاسي پلاوي په ملتیا د منځنۍ اسیا د هیواد تاجکستان په دورځني سفر د دې هیواد پایتخت دوشنبه ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې نواز شریف په تاجکستان ته د خپل دغه دورځني سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو په اړه په کېدونکي یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارس به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپلمنځي اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا د لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نواز شریف سفرونه ګټور بولیا وایي چې په پاکستان کې د هغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته تا د نواز شریف د سفر او پر سیمه د اغېز په اړه وویل.
حقیقت دا دی چې پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدېوالی لري. د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه وي او د دې وجنه زندگی د نیت مسلې دي. اوس د دې مشرانو کاغذ میا نواز شریف سره د کاغذ ډاکټر اشرف غنی دی او کنور دي مداري هڅه کوي چې دا تعلق ښه شي رابطه جوړ شي. دا هیڅ ډول وجداره چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ جوړ شي دلته به غربت دلته پسماندګي دلته بېروزګاري ختم شي دلته به وه انتها پسندي ختم شي دلته به ترهګري ختم شي او دلته به امن راشي. خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هیوادونه چې کوم دي منطقوي یا په یو بل باندې اعتماد دیوبل خواهشات او دیوبل احترام شي.
دا شمیم شاهد په خبره د سیمه د اقتصادي پرمختګ او همدارس په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره په کار دي چې د سیمه هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زرې تجربې تکرار نکړي. دا یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داسې حال کې د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته روان دی چې نوموړي په 13 میاشت کې د منځنۍ اسیا د دوه نورو هیوادونو قرغیزستان او ترکمنستان سفر کړی او د دغه هیوادونو چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو بحث کړی.
تاجکستان ته مو د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه له پاکستانه راپور اوریده. پامیر ساحل زما همکار دغه سفر څارلی دی او تاجکستان ته د سفر پر مهال نواز شریف په دغه نړیوالې غونډه کې برخه اخیستې ده او هلته یې خبرې هم کړې دي. پامیر ساحل، نواز شریف په دې غونډه کې څه ویلي دي؟
نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم نن د دغه کانفرنس نوم چې دی هغه د اوبه د ژوند لپاره، نو په دې موضوع باندې دوی خبرې کړې دي او نن چې کانفرنس پیل شو دا نړیوال کانفرنس، نو نواز شریف ورته وینا وکړه او هغه دا وویل چې اوبه د انرژۍ لپاره، اوبه د چاپیریال لپاره او اوبه د خوړو د پاکو خوړو د ترلاسه کولو لپاره د هر یو شي لپاره ډېر زیاتې ضروری دي. د پخپل وینا کې دا وویل چې پاکستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره یو داسې تعلق جوړ کړي، یو داسې اړیکه جوړه کړي چې د اوبو دغه نظام چې په دغه سیمه کې دی او د تازه اوبو کموالی چې دی په دې قابو موندل شي او ورسره ورسره د انرژۍ او د پاکو یا د خوړو د مسؤلیت او د انرژۍ د مسؤلیت د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
پامیر سایل، تاسو دې ته اشاره وکړه چې نواز شریف وایي چې د انرژۍ لپاره اوبه پکار دي. افغانستان په دې هڅه کې دی چې د قرغیزستان برېښنا د اوبو برېښنا د تاجکستان له لارې د افغانستان له لارې بیا پاکستان ته انتقال شي، خو دغه بهیر ډیر ورو روان دی او کله ناکله ځینې افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې په دې برخو کې مرسته نه کوي.
بلکل، د دغه پروژې نوم کاسا ده.
بله،
کاسا زر ورته وایي. د دې تاجکستان او قرغیزستان په اوړي کې چون لغرون اوبه ډېرې راځي نو ډېر زیاته برښنا تولیدوي او دا برښنا له دوی زیاتې د دوی له ضرورت زیاتې اړتیا زیاتې دوی غواړي چې دا پاکستان او افغانستان دواړو ته ورکړي. خو د پاکستان ستونزه دا ده چې په پاکستان کې دننه تر ټولو غټه مسله دا ده چې پاکستان دومره پیسې نه لري چې په دغه پروژې کې پانګونه وکړي او له افغانستانه د ترانزیت له لارې دا پیسې دغه برښنا ترلاسه کړي.
ځینې بانکونه، نړیوال بانکونه دې ته چمتو شوي د راپورونو له مخې او ټاکل شوی و چې 13 میاشت په ترکیه کې دا مسله وڅېړل شي او پاکستان هم برخه پکې واخلي چې هغه بیا وځنډېده. او رښتیا په همدې ارتباط په همدې ارتباط د افغانستان اجرایي رئیس هم د اوبه د ژوند لپاره په کانفرنس کې خبرې کړې دي، او عبدالله عبدالله هم په دې باندې انتقاد کړی دی چې پاکستان په ځینو مواردو کې مرسته نه کوي، خو هغه مثلا د ترانسپورت مسلې ته اشاره کړې ده.
بالکل،
ترانزیت چې پاکستان باید هند هم په دې کې راګډ کړي. ستاسو په فکر باندې چې دغه مسله تاسو تر اوسه پورې تعقیب کړې ده، دغه د اوبو کانفرنس، په دې کانفرنس کې به دغه مشترک خواوي یوې نتیجې ته ورسیږي چې په دغو عمومي موضوعاتو کې یو توافق سره وکړي؟
یو خو سیمه ییزه خبره تاسو وکړه، په سیمه کې پاکستان دا بیا ډېره غټه سیاسي مسله شي د پاکستان لپاره. پاکستان نه تیاریږي په هیڅ صورت باندې هم چې هند ته دا د ترانسیت لاره په څه طریقې باندې وغځول شي. چون دا کانفرنس نړیوال دی، ملګري ملتونه یې سپانسر دی، پاکستان یې هم ورسره مرسته کوي په دغه کانفرنس جوړولو کې. نو دوی چې تر اوسه پورې ما د دوی هغه موضوعات ولوستل چې څه یې چاپ کړي دي په دې تیرو لسو کلونو کې، په دې یوه لسیزه کې چې دوی اوبه د ژوند لپاره تیم باندې کار کړی دی، دوی ځینې خبرې په هغه کې لیکلي دي چې هغه کې دوی لکه د نظافت یا د کوڅې او د ماحول او د ښارونو د پاکوالي د مسله چې دا د اوبو لارې په دې کې ناکامه شوي دي، دا یې منلې ده پخپله چې موږ په دې کې پاتې راغلي یو، ځکه چې اوس هم په دغه هیوادونو کې، دغه مخ پر ودې هیوادونو کې یو بلیون یا یو میلیارد خلک چې دي هغه دغه نه لري د حاجت پوره کولو دپاره واشروم یا تشنابونه او داسې شیان نه لري. 2.5 میلیارد خلک په مخ پر ودې هیوادونو کې د سینیټیشن یا د نفاظت د سیستم ته لاسرسی نه لري. بل خبره چې دوی کړې ده، هغه دوی دا ویلي دي چې سیاسي اراده خو ښکاري، البته عملی اقدامات په دغه صورت کې نه لیدل کیږي چې تازه اوبه وساتل شي، همداراز داسې انرژي تولید کړل شي چې هغه ماحول ته یا چاپیریال ته تاوان ونه رسول شي، همداراز په دغه مخ پر ودې هیوادونو کې حکومتونه او نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدل تر اوسه پورې چې دوی داسې غذایی مسؤلیت پیدا کړي چې هر کس ارزانه او له غذایت ډکو خوړو ته لاسرسی ولري.
پامیر ساحل مننه. له پامیر ساحل څخه مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په غونډه کې د اوبه د ژوند لپاره په غونډه کې خبرې کړې دي، او په دې اړه تفصیل پامیر ساحل تاسو ته درکړ. په پاکستان کې تمکی شو د پاکستان سترې محکمې په وروستیو شیبو کې د هغه زنداني اعدام وځنډاوه چې په قتل تورن و. د دې ځنډ هدف د هغو ادعاو څېړل یادي شي چې وایي د قتل پر مهال دغه تورن کس قانوني سن ته نه و رسېدلی. همدې مسلې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او هم د ملګرو ملتو انتقادونه راپارولي دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اور.
پر شفقت حسین تور دی چې په 2004 کال کې یو کلن هلک د پاکستان په کراچی ښار کې وژل دی. یوازې څو ساعته مخکې تر دې چې نوموړی نن سهار وختي د ښار په یوه زندان کې اعدام سي، د هغه د اعدام د ځنډ خبر ورسید. په 5 میاشتو کې دا 4 ځل دی چې د ده د اعدام حکم ځنډیږي. د شفقت حسین قضیې وروسته له هغه د نړیوالو پام ځان ته راوړوه چې د هغه مدافع وکیل او کورنۍ یې ادعا وکړه چې حسین د جرم پر مهال 18 کلن نه و. دا هغه سن دی چې د پاکستان د قوانینو سره سم د اعدام سزا نه ورکول کیږي. دوی دغه راز ادعا کړی چې شفقت حسین تر شکنجې لاندې په دې جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو ډلو چې د اعدام د سزا مخالف کمپاین کوونکي او د بخښنې نړیوال سازمان پکې شامل دي، په کلکه د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې حسین ته د اعدام سزا ورنه کړي. نن سهار د جنوبي سند ایالت د زندانونو مسؤول نصرت منګان دا ومنله چې د شفقت حسین لپاره د اعدام سزا چې لومړی په جنوري میاشت کې پلان شوې وه، اوس بیا وځنډول سوه. ستری محکمه د منلې چې د حسین د عمر په اړه د پښتنو د سپیناوي په هدف یې دغه کار کړی دی. د حسین کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې د جرم پر مهال د هغه عمر تر 15 کلونو پورې و. په پاکستان کې د واقعي سن ثابتول ګران کار دی. هلته د اعدام سویو کسانو د عمر ریکارډ تل نه ساتل کیږي. په تېره بیا د هغو کسانو چې د حسین په څیر د بېوزلو کورنۍ وې. د حسین هویت پاڼه یا تذکره 3 میاشتې وړاندې د رسنیو له لارې خپره سوه، خو داسې ښکاري چې دغه تذکره په ډسمبر میاشت کې جوړه سوې وه. او د کورنیو چارو وزیر چودري علي نصر خان ویلي چې د هغې رښتینولي نسي ثابتېدلی. دغې موضوع په نړیواله سطحه هم اندېښنې راپورته کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو سردلی د یکشنبه پر ورځ په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان پر ولسمشر ژغ کړی چې حسین ته باید بخښنه وسی. پاکستان د دسمبر میاشتې راهیسې چې د اعدامونو لړۍ یې له سره پیل کړه تر اوسه څه باندې 130 تنه محکومین اعدام کړي دي. دغه لړۍ وروسته له هغه بیرته پیل سوه چې په پېښور ښار کې وسله والو طالبانو پر یوه ښوونځي په برید کې تر 150 ډېر کسان ووژل چې اکثره یې ماشومان وه. په پاکستان کې د اعدام سزا د 2008 کال راهیسې بنده وه او بیرته پیلېدو یې د بشري حقونو ډلو قهرجن اعتراضونه راپورته کړل. شفقت حسین په 2004 کال کې په کراچي ښار کې د ګارد په توګه دنده لرله چې له ګاونډ څخه یو وکلن هلک ورک سو. څو ورځې وروسته د هلک کورنۍ د حسین له موبایل څخه یو ټلیفوني اړیکه ترلاسه کړه چې د هغه د خوشي کېدو په بدل کې 500,000 پاکستاني روپۍ چې 8500 ډالر کېږي غوښتي وې. د همدې قضیه په ارتباط حسین ونیول سو او د ګاونډي هلک په برمته کولو او وژلو تورن سو، خو وروسته حسین له خپل اعتراف څخه تر شا سو او ویې ویل چې د فشارونو له کبله یې دغه خبره منلې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2016 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د روانې یو ساعته خبري مجلې په دوام به واورئ چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. په دې اړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له یوه مسؤل سره شخېدلی یو. همداراز به په دې خپرونه کې واورئ. وی انجلی په اوبو کې څه باندې 9,500 کیلومتره سفر پیل کړی دی. دا غواړي چې په 2 میاشتو کې دغه سفر طی کړي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو او د ښځو د نړیوال فوټبال جام لوبه په اړه هم تازه معلومات درسره شریکوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. دا ټولنه وایي ژورنالیستانو د افغانستان د رواني جګړې یوه لویه بیه پرې کړې ده او له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 3 دېرش کورني او بهرني خبریالان وژل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤول وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤولان دي. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانه اونۍ کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکیه زکی او عبدالصمد روحاني 8 او 9 تلین ولمانځل شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ییز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کېږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنګي جرمونه ګڼل کېږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي؟ ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه نگاران هستند. سپس بخشی
په اول سر که طالبان ده خبریالانو اصلی دکمنان دی. دو هم هغه مقامات او زورواکی چه ده حکومت په لوړو پستو که دی. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
قدرت باشد نمیتواند این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې لالوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلانو دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 یې بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان دغه راز د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله، روانه خبری مجله تر 15 بجو دا او بیا له 15 بجو تر 16 بجو تاسو ته بل یو ساعته خبری مجله لرو. وی ځواني امریکایي یو وش سفر په یوازې سر پیل کړی دی. دا غواړي چې سباندې 9.5 کیلومتر لاره په اوبو کې په یوې وړې بیړۍ کې ووهي. سخت کار دی، ګران دی، خو له فریبا ظاهر څخه به واورو چې دې نجلۍ دې سفر ته څه تیاریانې نیولې دي.
دیرش کلنی سونیا بومستن له جاپان څخه روانه ونی د 9,509 کیلومتر یو اوږد سفر پیل کړ. دا به په خپلې وړې کښتۍ کې له 4 تر 6 میاشتو سفر وکړي څو د امریکا سان فرانسیسکو ته ورسیږي. د سونیا بومستن د دې سفر خبر لومړی ځل اکسپیډیشن پاسیفیک ډاټ کام ویب پاڼې خپور کړ. بومستن د دې خطرناک سفر تر پیل مخکې وویل چې دا غواړي د اوږدې مودې په مخه هغه ټول شیان چې دا ورسره مینه لري شاته پرېږدي. هغه بیړۍ چې سونیا پکښې سپاره سوې ده 5 متره اوږده ده او 300 کیلوګرامه وزن لري. دې له ځان سره 544 کیلوګرامه خواړه راخیستي دي. دا خواړه وچ سوي دي څو وزن یې کم وي او غذایي مواد یې ډېر وي. د څښاک لپاره یې لږ څه په کښتۍ کې بار کړي دي، خو دې د څښلو غم داسې خوړلی دی چې یو وړوکی ماشین یې ورسره اخیستی دی چې هغه د سمندر اوبه تصفیه کوي او د څښلو لپاره یې وړ ګرځوي. د سمندر اوبه تروې وي او د څښاک نه دي. په سمندر کې سفر آسانه نه وي، خو سونیا تر وسه وسه احتیاطي تدابیر نیولی دي. د یو ټلیفون ورسره اخیستی دی چې د سټلایټ له لارې کار کوي او نیویګیشن یې راخیستی دی چې د دې ځای معلوم سي څو په بیړنیو حالاتو کې له نورو سره ارتباط ونیسي. تر اوسه له کاهل سمندر څخه د تیرېدو لپاره 14 نجونو هڅې کړې دي چې یوه یې هم نه ده توانېدلې چې له دغه بهر څخه پورې وځي او یوازې 2 نارینه تر اوسه توانېدلې چې له دې سمندره تیر سي. دا سارا اوتن په نوم یوې جاپانۍ نږدې 2 کاله د مخه غوښتل چې له جاپانه سان فرانسیسکو ته ولاړه سي، خو د دې پر ځای چې د شمال لور ته سفر وکړي وروسته له 149 ورځو د الوشان په نوم ټاپوګانو ته ورسېده او سفر یې پای ته ورساوه.
امریکایي سونیا ګران سفر پیل کړی دی. سونیا یوه ده، بل لور ته ښځینه فوټبالرانو ګرانې هڅې پیل کړي دي. د شزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې پیل شوې دي. په دیاړه لاجمل انسخور.
د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې روان دي. نن کامرون اکواډور ته په 6 مات ورکړه. د جاپان خزینه ټیم د سویس ټیم ته 1-0 شکست ورکړ او د امریکا متحده ایالاتو استرالیا ته 3-1 په وړاندې مات ورکړه. دا لومړی ځل دی چې کاناډا د دې لوبو کوربتوب کوي او دریم ځل دی چې دا نړیوال لوبي په شمالي امریکا کې کیږي. دا خزو نړیوال جام لوبي د شنبه پوره شروع شو او د جولای تر 15 به دوام وکړي. په تیر جام لوبو کې 14 ټیمونو برخه اخیستې وه، خو روانې لوبې د څلیر هیوادونو ترمنځ روان دي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په مرحله کې د 134 هیوادو لوبډلو برخه اخیستې وه چې روان کال 8 ټیمونه د لومړي ځل لپاره دغه جام کې برخه لري. په روانو لوبو کې جرمني، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو ټیمونه تر نورو پیاوړي ښکاري او داسې معلومیږي چې له دغه دریو ټیمونو څخه به یو خایي روان جام خپل کړي. د لومړي ځل لپاره په دې لوبو کې د ګول د کرخې د معلومېدو لپاره له یوې ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي او دا معلومیږي چې کله توپ د ګول له خطې تیریږي څراغ یې لګیږي. دا لوبی په شپږو ګروپونو ویشل شوی او د نن ورځې نورې لوبی د اسپانیا، کاستریکا، فرانسې، انګلستان، کولمبیا او مکسیکو ترمنځ دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو دا یو ساعته خبری مجله وروستیو شیبو ته رسیدلې ده. په دې خپرونه کې مو واورېدل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وی د افغانستان د ولسي جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. همداراز مو په دې خبری مجله کې واورېدل چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د دوشنبې ښار ته تللی دی او هلته یې د اوبو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی دی. په دې خبری مجله کې مو د فوټبال د شزین د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه هم واورېدل او همدارس مو یو شمیر نور مطالب در سره شریک کړل. په بل ساعت کې بیا یو ساعته خبری مجله لرو.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې کو ستاپستر کو کې چورک شوم د جهان می واړه پرې کو. یو ورځ د شامر من مې زیواز ستا پچاو پچنو ستا بندیو بدوستر کو نہ پناو. یو ورځ و مونږ ستړي لته دومر ډېرو خلکو لاس په لاس دوه بوړي لته دومر ډېرو عارفان و زاوتو د زړه خار په کوڅو کې سرګردان و زاوتو. یو ورځ و ستال سترګو زخو دوکو دیسی کی ویز ما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پای زیب کی. یو ورز و ستا پر جب دغسی سندرشنی دیو تا ومنی والے ساپستر کو کے لمبے
بلتون دیکھ لے خبر